خبرونه واوري چې نورياس نوري چمتو کړي.
په ستر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د کابل د نهمې امنیتي حوزې د امر او یو شمېر نورو چارواکو دندې ولسمشر وځنډولې. د ایران ستر مذهبي مشر پخواني ولسمشر محمود احمد نژاد ویلي چې ځان بیا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید نه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي لویدیز قدرتونو د سوریې د کورنۍ جګړې د تنظیمولو لپاره خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي. خبرونو تفصیل. د کابل د نهمې امنیتي حوزې د امر او یو شمېر نورو چارواکو دندې ولسمشر وځنډولې. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غني له مخکنۍ خبرتیا پرته بېګا د شپې 12 بجې د حوزې ته ورغلی و چې یو شمېر مسؤول نوکریوالان په خپلو دندو کې نه وو. په خبر پاڼه کې دغه راز د ښاغلي غني له قوله ویل شوي چې د دغو امنیتي مسؤلینو د غفلت له کبله په کابل ښار کې جنایي پېښې، غلاوې او اختطافونه زیات شوي دي. د کابل ګارنیزون عمومي قمندانۍ د روښنايي غورځنګ له لوري پر مظاهرې بندیز ولګاوه. د کابل ګارنیزون عمومي قمندان ګل نبی احمدزی وویل چې دغه پریکړه د امنیتي ستونزو له کبله شوې ده.
تامین امنیت تظاهرات کنندگان از جمله وظایف پلیس بوده، ولی روی تهدیدات امنیتی در کابل پایتخت کشور تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات که قرار است از جانب جنبش به اصطلاح روشنایی راهپیمایی به عمل آید بر مبنی مسئولیت وظیفوی و روی ملحوظات امنیتی ممنوع اعلام می‌دارد.
په ورته وخت کې د روښنايي غورځنګ ویلي چې د خبرو د نتیجې تر معلومېدو پورې مظاهرې ځنډوي. د دې غورځنګ غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره خبرې مخته یوسي. د یادونې وړ ده چې د جولای په میاشت کې په د کابل په دې مزن سیمه کې د روښنايي غورځنګ له خوا په شوې مظاهره کې چاودنه وشوه چې له اتیاو زیات کسان پکې وژل شول. مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی دی. د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي د ملي یووالي حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. مسعود نن په کابل کې دا څرګندونې د حکومت د دوه کلنۍ مودې په نامه جوړ شوي کنفرانس ته وکړې.
فیران متاسفانه ای دولت نه مبنای مشروعیت داره، نه
اوس له بعد مرغه دغه دولت نه قانوني اساس لري او نه هم مشروعیت. دواړه یو ورکړي دي. نو کله چې دولت له داس یو کړکیچ سره مخامخ دی، نو څنګه کولای شي چې خلکو ته رسیدګي وکړي؟
خو د افغانستان د ولسمشرۍ مانی وایي چې د ملي یووالي د حکومت موده 15 کاله ده. د افغاني اردو د منصوبینو د سراسري شورا غړو نن پر حکومت انتقاد وکړ چې نه په خپل وخت تقاعدي تنخواه ورکول کیږي او نه هم ورته وعده شوي د ځمکې نمرې ویشل شوي دي. د دغه شورا په لسګونو غړو نن د کابل ښار د پل محمد خان په سیمه کې د دفاع وزارت مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې راټول شوي وو. د دې ټولنې یو غړي محمد هارون بارکزي وویل
د هر کتلې او د هر جریان حق سلبیږي، موږ د هغې ملاتړ یو او د هغې د حقوقو نه به په موجه او په قانوني شکل سره موږ دفاع کوو.
خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د پخواني اردو د منصوبینو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. سیمه ایز او نړیوال خبرونه هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. تاجکستان وایي چین په پام کې لري چې د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې د یو شمېر پوستو د جوړولو لپاره مالی مرسته وکړي. د تاجکستان د حکومت لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې دغه اقدام د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم بلل شوی دی. د اعلامیې له مخې حکومت د ملي امنیت کمیټې ته سپارښتنه کړې چې له چین سره یو تړون لاسلیک کړي چې له مخې به یې مختلفې لویې وړې یولس پوستې او دغه راز د پولیسات ځواک د روزنې لپاره یو مرکز جوړیږي. د دغه 1350 کیلومتره اوږدې پولې په اړه د دوشنبه اندېښنه د مخدره موادو د قاچاق له پلوه ده چې تل یې قاچاقبران له تاجک پولیساتو سره نښلي. د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر پخواني ولسمشر محمود احمد نژاد ته ویلي چې ځان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې راتلونکي کال ترسره کیږي کاندید نه کړي. د ایران دولتي خبري آژانس نن خبر ورکړ چې خامنهای احمد نژاد ته ویلي چې بیا کاندیدي نه دي ده او نه هم د هیواد په ګټه ده. احمد نژاد چې تون محافظه کاره بلل کیږي د جمهوري ریاست لپاره د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې غوره شوی او دوهم ځل د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې چې له ډېرو لانجو ډکو بیا غوره شو. احمد نژاد په دې وروستیو کې ډېرې مهمې ویناوې کړي چې ورسره داسې کنګوسې راپورته شوي چې ښایي هغه بیا ځان کاندید کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي لویدیځ قدرتونو د سوریې د کورنۍ جګړې د تنظیمولو لپاره خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي. په هغې مرکه کې چې د روسیې ان ټي وي تلویزیون نن خپره کړه، لاوروف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې پر غونډې انتقاد وکړ او هغه یوه غیر ضروري انحرافي هڅه وبلله. لاوروف وویل متحدو ایالتونو د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې په ګډه مشرتابه کې خپل بې پرې رول پای ته رسولی دی. د روسیې د ولسمشر وایاند دیمتری پیسکوف هم نن د یو شمېر برتانوي او امریکایي چارواکو وروستۍ توندې څرګندونې د نه منلو وبللې او ویې ویل چې هغه د سوریې د هوارې هڅو او هم دوه اړخیزو اړیکو ته زیان رسولی شي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان هیلری کلینتن او ډونالد ترامپ په داسې حال کې نن د مخامخ لومړنۍ مناظرې لپاره تیاری نیسي چې د دواړو انتخاباتي کمپاینونه وروستي پړاو ته داخل شوي دي. دواړه کاندیدان به نن په سیمه ییز وخت په 9 بجو د نیویارک ایالت په هوفسترا پوهنتون کې له یو بل سره په مناظره کې ګډون وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی له افغانستان سره د 100 میلیون ډالرو مرستې سند مالیه وزیر ته وسپاره. د کلیو د پراختیا وزارت هغه پروګرام پیلوي چې په عملی کې دو سره به د هیواد کلی د ښارونو په څیر پر ځان بسیا شي. په کابل کې نن د 5 هیوادونو د استازو په ګډون په یوه غونډه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. او واباوري چې پکتیکا ولایت له وزیرستانه د راغلو کډوالو په کمپونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی.
2014 سره په دې خو پکتیکا پاکه اعلان شوی و اوس په دې وروستیو کانونو کې چې موږ ته وزیرستاني کډوال راغلل هغوی بنسیزو رئیس واکسین نه وکړي.
د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ. سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. قدر من اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په پیل کې د راپور ته پام وکړئ. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی د افغانستان د پرمختګ له هڅو سره د مرستو په لړ کې نن له افغان حکومت سره 100 میلیونه ډالره مالی مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزیر د دې مرستې د سند د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا مرسته به د حکومت پر انکشافي پروژو ولګول شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالې پراختیا ادارې لوري له هغې وروسته افغانستان ته 100 میلیونه ډالر ورکول کیږي چې افغان حکومت د وار له مخه ټاکل شوو 40 ځانګړنو یې ځینې بشپړې کړې دي. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د پیسو د نړیوال صندوق سره موافقه د هیواد د فضايي چارو مدیریت، د ګمرک الکترونیکي سیستم رامنځته کول، د ظرفیتونو او کورنیو عوایدو لوړول هغه مهم موارد دي چې تطبیق یې افغان حکومت د دې پیسو په اخیستلو بریالی کړی دی. ښاغلی حکیمی دا هڅونکې پروسه بولي او وایي چې له دې لارې به په ډیرو برخو کې اصلاحات رامنځته شي.
ای پروګرام بسیار یک پروګرام موفق است. ای حکومت افغانستان را قادر می
دا یو بریالی پروګرام دی چې دا څونی اړخ لري. د افغان حکومت سره د اصلاحاتو راوصلو په برخه کې مرسته کوي. د اصلاحاتو د تطبیق په بدل کې افغان حکومت ته پیسې ورکول کیږي چې کولای شو هغه د حکومتي بودیجې لارې په هغو پروژو ولګو چې د حکومت لپاره لومړیتوب لري.
ایره به مصرف میرسه.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس له سفر وروسته د هیواد ولسمشر د افغانستان سره د 40 ځانګړنو د بشپړولو په بدل کې د 100 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړي چې تر کال 2013 پورې به یې دغه هیواد ته ورکوي. د مالیه وزارت وایي چې تیر کال هم له دې لارې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي او ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د ځینو نورو کارونو په کولو سره هم څه لاسته راوړنې ولري. افغان چارواکو د اصلاحاتو او د هیواد د بسیا کېدو لپاره هڅې له پخوا ډېرې کړي چې د دوی په باور نړیوالې ټولنې ته یې هم په دې برخه کې تر یوې اندازې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیا اداره وایي چې له څېړنو وروسته یې موندلې چې د افغان حکومت په مالي برخه کې د پام وړ اصلاحات راغلي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ادارې استازی ویلیام وایي د دې لاسته راوړنو تر څنګ د پیسو د نړیوال صندوق سره د افغان حکومت هوکړه لیک به د افغانستان د اقتصادي ثبات سره مرسته وکړي.
After thorough verification, USAID and the Ministry of Finance,
the USAID او مالیه وزارت د څلونو څخه وروسته افغان حکومت دراوستل شو اصلاحاتو په بدل کې د مرستو وړ وبلل شو چې اصلاحات یې راوستل او پراختیا ته یې کار کړی کوم چې د اقتصادي چارو د پیاوړتیا سبب ګرځي. د مرستو دا لړۍ د بروکسل کانفرنس ته د افغان حکومت د چمتووالي سره یو ځای اعلانېږي چې ټاکل شوي د راتلونکي میلادي میاشت په 15مه نیټه جوړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان د حکومت د ځینو لاسته راوړنو څخه د هرکلي تر څنګ وایي چې په مالی برخه کې اصلاحات د فساد مخنیوی کوي او ښې سوداګریزې اسانتیاوې راوستلی شي.
په همدې حال کې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د کلیو د نوي حرکت په نوم د یو نوي پروګرام پیل نن اعلان کړ. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکو د کلیو د ودانولو پراختیا او پرمختګ لپاره دا پروګرام نن په کابل کې د 34 ولایتونو د کلیوالي شوراګانو استازو ته تشریح کړ. د کلیو د پراختیا وزیر په دې غونډه کې وویل د دې پروګرام په عملي کېدو سره به د هیواد کلي د ښارونو په څیر پر ځان بسیا شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې د کلیو د نوي حرکت په نامه پروګرام د کوریا د سیماول انډرینګ پروګرام د تجربو په اساس ترتیب شوی او پلي کېدل به د هیواد کلي د ښارونو په څیر په اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو پراختیایي برخو کې په خپلو پښو ودروي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکو د کلیو د نوي حرکت پروګرام د هیواد د 34 ولایتونو د کلیوالي شوراګانو استازو ته د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې تشریح کړ. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر دورانی وویل چې د دې پروګرام په پلي کولو کې به د کلیو د پراختیا وزارت تر څنګ د کرنې او مالدارۍ، عامې روغتیا او ښوونې او روزنې وزارتونه برخه ولري. خاغلی دورانی د کلیو د نوی حرکت د پروګرام د ګټو په اړه وویل:
یک برنامه بین وزارتی شد. به هر اندازه‌ای که شهرها تحول
د سو وزارتونو ترمنځ یو پروګرام شو، په هر اندازه چې شهرونه اقتصادي بدلون مومي او ارتیاوی زیاتیږي، کلی به د ضرورتونو پوره کوي. هیله ده د شهرونو عواید چې له کلیو ترلاسه کیږي د کوریا په څیر لوړ شي.
د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په خوا تر دې دغه پروګرام د ملي پیوستون په نامه پر مخ بیول کېده او وروسته له دې به د کلیو د نوي حرکت په نامه په پوره وسعت سره د کلیوالي شوراګانو لخوا پر مخ ولاړ شي. د کلیو د پراختیا وزیر دا هم وویل چې جنوبي کوریا هم دغه پروګرام د سیماول انډرینګ په نامه په خپلو کلیو کې پلی کړی چې اوس مهال کلي د ښارونو په څیر په هره برخه کې په ځان بسیا دي. سرنګه چې د دې پروګرام تر هتیر کال د جنوبي کوریا د متخصصینو په مرسته ترتیب شوی، په غونډه کې په افغانستان کې د هغه هیواد د سفیر مرستیال دیانګ هونګ ژمنه وکړه چې د دې پروګرام له پلي کولو سره به تخنیکي مرستې وکړي. بلخوا د کلیوالي شوراګانو ځینو استازیو وویل چې اوس هم د دې پروګرام بودیجه کمه او د سیمه ایزو خلکو ونډه پکې لږه ده. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د پرمختیایي شورا استازی نیک محمد آزادی راډیو ته وویل:
باید بودیجه زیاته سي او خلکو ته ډېره ونډه پکې ورکول سي، په اجراءاتو کې، په کتنو کې او په اداري اجتماعي کارکوونکو کې. پخوا به وایو چې دا اجتماعي کارکوونکي د نورو ولایتونو نور ځای سره تلل، وایي چې دا اجتماعي کارکوونکي د منطقې خلک سي، هغه په هر څه پوهېږي، هر څه ورته معلومېږي.
د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې وروسته له دې به د دې پروګرام بودیجه د سو وزارتونو په غاړه وي او د پروژو د سار د صلاحیت زیاته برخه به د سیمه ایزو خلکو په واک کې وي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د مخدره موادو پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره په کابل کې جوړه شوې اوومه 15 غونډه د ګډې مبارزې لپاره د ګډونوالو په ژمنو پای ته ورسېده. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر د دې غونډې په پای کې وویل چې ګډون کوونکو هیوادونو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د عمل د پروګرام ملاتړ وکړ. په دې 15 غونډه کې چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شوه او نن هم روانه ول، پاکستان پرته روسیه، تاجکستان او ایران او د حکومتونو استازو ګډون کړی وو. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ رادیو خبریال سباون کاکړ راکوي.
د دغې عمومي 15 ناستې ګډون کوونکو هیوادونو مخدره توکي یو نړیوال ګواښ وباله او ژمنه یې وکړه چې د دې پدیدې د کښت، قاچاق او تولید د له منځه وړلو په وړاندې به په ګډه مبارزه وکړي. د مخدره مواد په وړاندې د مبارزې لپاره په دغه 15 اړخیزه ناسته کې له پاکستان پرته روسیه، ایران او تاجکستان ګډون کړی وو او د مخدره توکو د لمنځوړلو لپاره پر یو شمېر مهم مسلو خبرې وکړې. د افغانستان د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل چې افغانستان د مخدره توکو د لمنځوړلو په برخه کې جدي دی او ویل چې ګډون کوونکو هیوادونو هم له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د عمل له ملي پروګرام څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
پنځه غړي هیوادونه ژمن دي چې د نشه توکو په وړاندې مبارزه کې جدي هڅې وکړي او موږ په دغه کانفرانس کې خپل نظر بیان کړ. موږ ډاډه یو چې زموږ ګاونډیان لکه څنګه چې خپلې ژمنې دلته بیانوي د عملي کولو په برخه کې هم جدي هڅې وکړي.
خو میرمن اعظمی په دغه 15 اړخیزه ناسته کې د پاکستان پر نه ګډون انتقاد وکړ او زیاته کړه چې دا په دې معنی ده چې دغه هیواد د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې هوډ نه لري. په ورته وخت کې د تاجکستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر شیرخان سلیم په سیمه کې د مخدره موادو د ستونزو په وړاندې د مبارزې په اړه ډاډ ورکړی او په خبره په دې اړه شوې ژمنې عملي شوي او عملي بشي.
اگر ان رو قیاس کنیم حجت امروزه
دی وای که چیری په مقایسوی ډول وګورو نه حالت د اندیشنې وړ دی. زهیلمندیم هغه ستونزې او ننګونی چې په سیمه او په ځنګړې توګه په افغانستان کې موجود دي هوار شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سیمې په کچه د همغږۍ نشتوالی د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې له لویو ننګونو یادوه. د دغه وزارت مسؤلینو ویلي سره له دې چې افغانستان په دې اړه ډېر لاسته راوړنې لري خو بیا هم دغه مبارزه د سیمې او تر دې هم ډېرو همکاریو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لارو چارو په اړه د اومه پنځه اړخیزه غونډه نن جوړه شوې وه. په دې اړه راپور مو اورېده. البته د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې د پاکستان اصلا باید د پاکستان، روسیې، تاجکستان، ایران او افغانستان استازو ګډون کړی وای. د نورو هیوادونو استازي و یوازې د پاکستان استازي ګډون نه وکړي. د تاجکستان چارواکو نن وویل چین غواړي چې د افغانستان سره د دې هیواد پر پوله د یو شمېر سرحدي پوستو او نورو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دې پروګرام هدف له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د امنیت ټینګول دي. په دې اړه رویټر خبری اژانس یو راپور خپور کړی چې مهم ټکی اجمل اندوړندې کوي.
چین غواړي له تاجکستان سره مرسته وکړي چې د افغانستان سره خپل پوله د امنیتي ګواښونو په وړاندې پیاوړې کړي. تاجکستان د افغانستان سره 1315 کیلومتره اوږده پوله لري. دوشنبه وخت نه وخت پر دې پوله د تاجکستان د پولیساتو او د افغانستان څخه د وراوختونکو نشي موادو د وسلوالو قاچاقبرانو ترمنځ د نخټو ریپورتونه ورکړي. د افغانستان په شمال کې په ځنګړې توګه په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو زیاتیدل د منځنۍ اسیا د جمهوریت لپاره یو بل اندېښنه ده. د رویټرز خبري اژانس وایي د حق لوی لاري ولوی برخه چې د تاجکستان ډېری ګڼمیشتي سیمې له چین سره نښلوي د تاجکستان له هغه سیمو تیریږي چې د افغانستان سره په پوله پرتې دي. وسلوالو کسانو په همدې کال کې څو هغه تاجک کارکونکي چې د دې لارې د ترمیم کار یې کاوه برمته کړل. د تاجکستان د حکومت په هغه فرمان کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو د دې هیواد دولت د ملي امنیت کمیټې ته لارښوونه کړې چې له چینایي لوري سره په دې اړه موافقه لاسلیک کړي. د دې موافقې له مخې به چینایي لوری د افغانستان سره د تاجکستان پر پوله یولس بیلابیلې سرحدي تاڼې او د تاجکستان د پولیساتو ځواکونو لپاره د روزنې یو مرکز جوړوي. چین چې د اسرائیلو مخې پر تاجکستان د کال 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت مواد پلوري، لا د مخې د دې کال په پایل کې د افغانستان سره د تاجکستان په یوې سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسټه ودانه کړې ده. روسیې تر 2015 میلادي کال پورې د افغانستان سره د تاجکستان پر پوله خپل پوله ساتي ځواکونه لرل، خو روسیې له پولې 20 کیلومتره شاته په کولاب ښار کې یو غونډه جوړ کړ. تیر کال ډسمبر کې دا غونډه هم له کولاب څخه دوشنبه ته په شا کړ چې له افغان پولې 200 کیلومتره لرې پروت دی. د افغانستان پر پوله د تاجکستان پوله ساتي ځواکونه تر ډیره له وسلوالو قاچاقبرو سره په ستونزه کې دي. ګڼ شمېر د نشه یي موادو قاچاقبران له افغانستان څخه روسیې او نورې نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاق لپاره د تاجکستان خاوره کاری.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ژورنالیستانو شورا پروان کال کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. د دې شورا رئیس حفیظ الله بارکزینن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت باید د ژورنالیستانو امنیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د ژورنالیستانو شورا وایي چې روان لمریز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګراف 55% لوړ سوی. د دغه شورا رئیس حفیظ الله بارکزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل هغه څوک د محکمه کړي چې ژورنالیستان وحیده کوي او ګواهیه
روانه کال کې تاوتریخوالی ان ډیر زیات سوې ده. په دې کې وژل دی، تکول دی. په دې خاطر د حکومت نه غوښتنه کړي چې لطف وکړي، تطبیق لې قانون لې کې، او کدا ژورنالیستان یعنی توجه نه کې خامخا دغه قضیه عام کیږي، یعنی هر څوک زوردار دی په دې ژورنالیست باندې فشار راوړي. یعنی 55% اصلا پروان کال کې تاوتریخوالی وژنه زیات شوې ده.
ښاغلی بارکزی زیاته کړه په تاوتریخوالی کې وژل، تکول او ګواښونه شامل دي چې له وسلوالو مخالفانو، ځینو زورواکو سربیره افغان امنیتي، پوځي او ملکي چارواکو لخوا ترسره کیږي. په افغانستان کې دا مهال 50 تلویزیونی چینلونه، 200 رادیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ دي چې د حکومت د معلوماتو له مخې 1000 خبریالان پکې په دندو او بوخت دي. د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالی تر ټولو وروستۍ پیښه په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس لخوا د میوند تلویزیون د یو خبریال وهل دي. د میوند تلویزیون د سیاسي پروګرامونو کوربه نصیر نیکزاد خبریالانو ته وویل چې دغه ستونزه د قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په منځګړیتوب حل سوې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی مني او ټینګار کوي چې هڅې پیل کړې څو د ګراف راټیټ کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي حکومت په پام کې لري چې د ژورنالیستانو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي څو دوی په خوندي فضا کې کارونه پرمخ یوسي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره بشپړ تدابیر نیولی دي.
حکومت د خبریالانو د ځان او د فاکرو د مسؤلیت لپاره ټول تدابیر نیولی دي. د مسؤلیت طرزالعمل امنیت شورا لخوا نهایي سوی دی. په دا وروستیو کې تاسې شاهد شئ د ولسمشر دوهم مرستیال د ملګرو ملتو په غونډه کې د یو خاص استازي غوښتونکی.
د افغانستان د ژورنالیستانو شورا وایي که حکومت د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی ونه کړي نو لرې نه ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کیږي له خنډ سره مخ شي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په پکتیکا کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د ناروغي فوق العاده کمپاین پیل شو. د ګوزن پر ضد د واکسین په دې درې ورځنی کمپاین کې به له 9000 ډیر هغه ماشومان هم واکسین شي چې کورنۍ د وزیرستان د جګړې له کبله افغانستان ته کډوال شوي دي. همدارس شاوخوا 15000 د کوچیانو ماشومانو ته به هم واکسینونه ورکړل شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل اوروي.
د دوشنبه په ورځ د پولیو ضد واکسینو د کمپاین د پیلېدو په مراسمو کې د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت آزادۍ راډیو ته وویل چې په 2014 کال کې یادولت د پولیو یا ګوزن ناروغۍ څخه پاک اعلان شوی و. د ده په وینا په وروستیو دوو کلونو کې چې د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ هغه ولایت ته ورغلې او د هغوی ماشومانو ته کلونه کلونه د پولیو ضد واکسین نه و تطبیق شوي، نو د ګوزن ناروغۍ یو شمېر مثبت واقعات پکتیکا ته انتقال شول. د پکتیکا والی زیاته کړه په یاد ولایت کې د پولیو د محو کولو لپاره د واکسینو د درې ورځنی کمپاین چې د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو ترسره کیږي په فوق العاده توګه پلان شوی دی.
پکتیکا ولایت کې د پولیو یو فوق العاده کمپاین پیل کیږي. اصلي وجه دا ده چې پکتیکا په وروستیو کې د پولیو د مثبتو کیسونو سره مخامخ شوې ده. 2014 سره په دې خو پکتیکا پاک اعلان شوی و. اوس په دې وروستیو کانونو کې چې موږ ته وزیرستاني کډوال راغلل، هغوی د لسیزو رئیس واکسین نه و کړي. دا ځل د واکسینو کمپاین په منظم ډول وشو. په هغو سیمو کې هم وشو چې کلونه کلونه نه و شوی. موږ باوري یو چې موږ به پولیو په محو کولو کې بریالي.
د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل د واکسینو د دې درې ورځنی کمپاین په باب وایي
ولایت کې 1,30,000 ماشومان په شمول د بیزای شوي چې 9,100 نفره د موږ تاسې بیزای شوي وزیرستانیان دي چې هغه هم په دې پروګرام کې شامل دي. 15,000 د کوچانو دي، هغه هم په دې پروګرام کې شامل دي. د پیدایش نه وخته تر 50 کلو پورې چې عمرونه ولري. دغه درې ورځې کمپاین ده.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي. خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي، یا د ناروغي د اخته کس تمرینی او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د گذر مریضی ځانګړي درملنه نه لري، خو د روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یادو واکسینو تطبیق د گذر ناروغۍ وقایې لپاره ګټور تمامیږي.
د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې تیر ماښام پر یوه حکومت پلوي قبایلی مشر د سړک د غاړې بم چاودنه شوی. چارواکي وایي په دې چاودنه کې قبایلی مشر ملک منان وژل شوی او ډریور یې ټپي شوی دی. د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق او په دې اړه تفصیل.
افغان پولیسو سیرمه د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې ځای دولتي چارواکي وایي چې یو حکومت پلوي قبایلی مشر ملک منان د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د یاد ایجنسی ځینو چارواکو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې دا پېښه د یکشنبې په ورځ ناوخته د باجوړ ایجنسی له مرکز ښار نږدې 13 کیلومتره لرې د مامون په ترخو نیمې سیمه کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا حکومت پلوه قبایلي مشر ملک منان خان د خپل ډرایور سره یو ځای د سیمې تېرېده چې د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي ریموټ کنټرول بم چاودنه پرې وشوه او په نتیجه کې ملک منان مړ او ډرایور یې ټپي شو. په ترخو کې تر بمې چاودنې وروسته امنیتي ځواکونه د پېښې ځای ته رسېدلي، سیمه یې محاصره کړې او ټپي د درملنې لپاره د ښار سیمه ییز دولتي روغتون ته وړی دی. باجوړ ایجنسی افغان پولیسو سیرمه پرته قبایلی سیمه ده چې له تېرې مودې راهیسې پکې ترهګرو لخوا پر امنیتي ځواکونو، حکومت پلوه قبایلي مشرانو او دولتي ودانیو بریدونه کیږي. که څه هم امنیتي ځواکونو په 2003 میلادي کال کې په یاد ایجنسی کې د میشتو ترهګرو پر ضد پوځي عملیات وکړه او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړه، خو په دې وروستیو کې په باجوړ او ورسره نښتې مومند ایجنسی کې په ترهګریزو پېښو کې یو ځل بیا ډېر والی راغلی دی. تر دې مخکې د رواني میاشت په 14 نیټه د مومند ایجنسی په امبار کې په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګ برید شوی و چې د ماشومانو په ګډون پکې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او لسګونه نور پکې ټپیان شوي و. افغان پولیسو سیمه په ګڼو قبایلي سیمو کې قبایلي مشرانو په سیمه کې د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی او د ترهګرو د ځپلو لپاره امن لښکرې جوړې کړې چې له امله ترهګر پر دغو مشرانو برید نه کوي او تر دې دمه ګڼ شمېر مشران په هدفي وژنو او بمې چاودنو کې وژلي دي. په باجوړ او نور قبایلي جنسو کې پر امنیتي ځواکونو، حکومت پلوه قبایلي مشرانو بریدونه او همداشان نورې ترهګریزې پېښې په داسې وخت کې زیاتې شوې چې امنیتي ځواکونو له 2013 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د یادونې وړ ده چې تر دې د ملکومې وسله والې ډلې په باجوړ جنسی کې د حکومت پلوه قبایلي مشر ملک منان د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ژمنه کړې چې د کالی په نوم د کډوالو کم به د روان کال تر پایه بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې محافظه کار ګوندونه پر اوسني ولسمشر انتقاد کوي چې د پناه غوښتونکو د بحران په حل کې پاتې راغلی. په دې اړه تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې د روان کال تر پایه باید په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو کالی کم وتړل سي. دا خبرې اولاند د دوشنبه په ورځ وکړې. دا خبرې په فرانسې کې په راتلونکي کال کې تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې کیږي. د فرانسې ولسمشر غواړي د اوسني سوسیالیست حکومت هغه هڅې څرګندې کړي چې د پناه غوښتونکو د ستونزې د حل لپاره یې کوي. په 2012 کال کې د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې اولاند کالی کم ته تللی دی او ویلي دی چې په دغه کمپ کې بشري بیړنۍ حالت دی. دا کمپ د ځنګل په نوم مشهور دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې چارواکي وایي په کالی کمپ کې 5000 کسان په خراب حالت کې ژوند کوي او هیله لري چې برتانیې ته د تګ لاره ومومي، خو مرستندوی ادارې وایي دا شمیر 10000 ته رسیږي. اولاند هیله مند دی چې بیا ولسمشر وټاکل سي، خو د محافظه کارانو او شی اړخو مخالفانو له انتقاد سره مخامخ دی چې دغه کمپ ته د ده د پاتې راتلو په سترګه ګوري. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي پخوانی فرانسوي ولسمشر نیکولاس سرکوزي هیله لري د محافظه کارانو رائے ترلاسه کړي. تیر اونۍ په کالی کمپ کې ویلي چې د ټاکل کېدو په صورت کې به د پناه غوښتونکو بحران په 2 میاشتو کې حل کړي او پر خپل هیواد به شاوخوا سرحدي کنټرول لا ټینګ کړي. فرانسه د اروپا د پاسپورت پرته سفر کولو زون برخه دی، خو برتانیا د دې زون برخه نه دی. اولاند د سیمې پولیسو ته چې د کمپ شاوخوا امنیت نیسي د وینا پر مهال ژمنه وکړه چې دی به دغه کمپ وتړي تر څو نوي کمپونه کالی ته نږدې او په فرانسه کې په نورو ځایو کې نه پرانیستل سي. په دوبی کې حکومت اعلان وکړ چې پناه غوښتونکي به د فرانسې بیلابیلو برخو ته واستوي چې هلته رسمي پناه وغواړي. حکومت د کالی کمپ د بندولو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د څلورو میاشتو په اوږدو کې به له 40 تر 50 کسانو د پناه غوښتنې مرکزونو ته وړاندې کیږي او چارواکي به یې کیسونه څېړي. هغه پناه غوښتونکي به چې پناه نه غواړي بیرته له فرانسې ایستل کیږي. له پناه غوښتونکو سره د مرستې اتو ادارو په ګډه اولان ته یو لیک لیږلی دی چې پکښې یې د کالی کمپ پر بندولو انتقاد کړی دی. دوی په لیک کې ویلي چې په کالی او د فرانسې په بل هر ځای کې د بشري حقونو درناوی نه کیږي.
له دې خبر سره او بخې له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو او ورسره شپږ نیمې بجې شوې چې د ازادۍ راډیو بله نیم ساعته خبرې مجله پیلېږي. دا خپرونه ستار فروخته ست وړاندې کوي.
تشکر تکل صاحب. شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و شام بخیر. 6:30 شام به وقت کابل شد. سلام های من ستار فروخ و طاهر روشان همکار تکنیکی را بپذیرید. اداره انکشاف بین المللی امریکا 10 میلیون دلار کمک تازه را در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد و برخی از نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان می گویند مطمئن نیستند که در نظام انتخاباتی این کشور اصلاحات آورده شود. در آغاز مطالب خبری ما در این 30 دقیقه با جزئیات می شنوید. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم که مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
سرخط تازه ترین خبرها، جنبش روشنایی اعلام کرده که تظاهرات فردا را به تعویق انداخته است. رهبر ارشد مذهبی ایران از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین این کشور خواسته که در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور اشتراک نکند. و دو نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برای مناظره تلویزیونی امشب آماده می شوند. تفصیل خبرها، شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در اعلامیه اینترنتی اعلام کرده است که تظاهرات فردا 6 ماه میزان را تا روشن شدن نتیجه مذاکرات به تعویق می اندازد. در اعلامیه آمده است که این تظاهرات با توجه به درخواست نهادهای مدنی، سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر به تعویق انداخته شده است. جنبش روشنایی پذیرفته تا با حکومت افغانستان وارد گفتگو شود. محمد عارف رحمانی، یک عضو این جنبش، امروز در نشست در کابل گفت که تا یک ماه دیگر به مذاکراتشان در مورد چگونگی مسیر عبور لین برق ترکمنستان ادامه خواهند داد. این فیصله پس از آن صورت می‌گیرد که قماندانی عمومی گارنیزون کابل راه اندازی تظاهرات از سوی جنبش روشنایی را ممنوع اعلام کرده است. رئیس بنیاد احمد شاه مسعود ادعا می کند که حکومت وحدت ملی مشروعیتش را از دست داده است. احمد ولی مسعود امروز در نشست در کابل گفت:
فعلا متاسفانه این دولت نه مبنای مشروعیت داره نه مبنای قانونی داره. هر دوش گم کرده. حال تمام تلاش باید صورت بگیره که یک اساس مشروعیت دیگر به هر دوشان پیدا شود، نه به یکشان.
این در حال است که عبدالله رئیس اجرائیه روز گذشته حرف‌ها در این مورد که گویا دوره کاری حکومت وحدت ملی در 2 سالگی به پایان می‌رسد نادرست خوانده گفت این حکومت برای 5 سال ادامه می‌یابد. قماندانی امنیه کابل میگوید در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در یک موتر شخصی در شهر کابل 2 تن زخمی شدند. فریدون نوبیدی، عامر تحقیقات جنایی این قماندانی، به رادیو آزادی گفت که این حادثه ظهر امروز در ناحیه 11 شهر کابل رخ داد. او افزود:
انفجار ماین مغناطیسی که امروز اولی ظهر در ساحه حوزه 11 رخ داد بالا یک موتر ملکی، یک ماین مغناطیسی قبلا جابجا شده هم انفجار میکند که فقط 2 نفر بسیار سطحی زخمی شدند.
4 سرباز آمریکایی در یک انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی دند ولایت قندهار زخمی شدند. یک منبع که خواست نامش ذکر نشود به رادیو آزادی گفته است که این حادثه روز گذشته رخ داد. در این حال ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با فرستادن ایمیل به رادیو آزادی نیز این رویداد را تایید کرده اما جزئیات بیشتر نداده است. رادیو آزادی. با اساس گزارش ها آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین این کشور خواسته که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اشتراک نکند. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز گزارش داد که خامنه ای به احمدی نژاد گفته است اشتراک دوباره او در انتخابات نه به نفع خود اوست و نه هم به نفع ایران. احمدی نژاد برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 میلادی رئیس جمهور ایران شد و در انتخابات جنجالی سال 2009 دوباره برگزیده شد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و خانواده‌اش با اشتراک در همه‌پرسی جنجالی در مورد تعدیلات قانون اساسی این کشور رأی دادند. بر اساس تغییراتی که در این رفراندوم به رأی گذاشته شده، مدت زمان ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش خواهد یافت، همچنین سمت برای معاون اول رئیس جمهور ایجاد خواهد شد. یک رأی دهنده در باکو همه‌پرسی را یک ضرورت ملی خواند و گفت:
می‌گوید
فکر می‌کنم به عنوان یک نماینده کشورم وظیفه اخلاقی من است که در روند رأی‌گیری اشتراک کنم. در این حال گروه‌های مخالف حکومت پیش از همه‌پرسی به اعتراضات گسترده دست داده و آن را محکوم کردند. و دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای نخستین دور سه مناظره رو در رو آماده می شوند. هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه ساعت 9 امشب به وقت محل در پوهنتون هافسترا در نیویورک مناظره می کنند. ترامپ و کلینتون در حال در این مناظره اشتراک می کنند که کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا وارد مرحله نهاییش می شود. انتظار می رود 90 میلیون نفر این مناظره را از طریق تلویزیون تماشا کنند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 ماه نوامبر برگزار می شود.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا ده‌ها میلیون دلار کمک تازه را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهد.
در مقابل هر ریفرمی که صورت می‌گیرد یک مبلغ برای ما میآید و مستقیم در بودجه ما میآید.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان می‌گویند مطمئن نیستند که در نظام انتخاباتی این کشور اصلاحات آورده شود.
ارادی حکومت در رابطه با اصلاحات انتخاباتی با تأسف ما اطمینان نداریم، چرا اخیر بیش از حد در اصلاحات انتخاباتی ما را بدگمان ساخته بالای حکومت.
رئیس بنیاد احمدشاه مسعود ادعا میکند که حکومت وحدت ملی مشروعیتش را از دست داده است.
آره، تمام تلاش با صورت میگیرد که یک اساس مشروعیت دیگر به هر دوشان پیدا شود، نه به یکشان.
و در ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده داریم که قرار است دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 9 امشب به وقت محل در نخستین مناظره انتخاباتی در نیویورک اشتراک کنند. سلام مجدد بر شما، من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا 100 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند. وزارت مالیه افغانستان با استقبال از این مساعدت تازه USAID میگوید که از این پول در بخشای انکشافی استفاده خواهد شد. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
کمک 100 میلیون دلاری اداره انکشاف ایالات متحده پس از آن به افغانستان پرداخته می شود که این کشور از جمله 40 شاخص تعیین شده در سال روان میلادی 5 آن را تکمیل کرده است. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت توافق با صندوق بین‌المللی پول، مدیریت امور فضایی کشور، مبدل ساختن پرداخت‌های گمرکی به سیستم الکترونیکی، آوردن تعدیلات در سیستم‌های گمرکی و قراردادها، ارتقای ظرفیت و افزایش عواید داخلی از جمله موارد مهمی هستند که تطبیق آن حکومت را مستحق دریافت پول‌های تعهد شده از سوی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده می‌سازد. آقای حکیمی این برنامه را یک پروسه تشویقی خوانده افزود که با استفاده از این شیوه اصلاحات زیادی به میان خواهد آمد.
این پروگرام بسیار یک پروگرام موفق است. این حکومت افغانستان را قادر می‌سازد که ریفورم‌هایی را که ما در نظر گرفتیم ایره به شکل موفقانه، چون یک جنبه تشویقی داره. در مقابل هر ریفورمی که صورت میگیره یک مبلغ برای ما میایه و مستقیم در بودجه ما میایه که برای ما این انعطاف‌پذیری را میتکیده ساحاتی که ما فکر میکنیم برای ما اهمیت داره ایره به مصرف میرسونه.
پرداخت 800 میلیون دلار در بدل تکمیل نمودن 40 شاخص در 4 سال، یعنی تا سال 2018 میلادی، تعهدی است که رئیس جمهور اوباما در نخستین سفر رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان به آمریکا با این کشور کرده است. با گفته وزارت مالی افغانستان، سال گذشته حکومت توانست موارد تعهد شده را تکمیل و مبلغ 200 میلیون دلار را دریافت کند و تلاش ها برای تکمیل نمودن 5 شاخص دیگر تا اخیر سال روان میلادی جریان دارد. رهبران حکومت تلاش ها برای آوردن اصلاحات و رسیدن به خودکفایی را تشدید بخشیدند و با گفته آنان اخیراً با جمع‌آوری عواید زیاد حکومت توانست تا حد قناعت جامعه جهانی را در راستای رسیدن افغانستان به خودکفایی حاصل کنند. در این حال اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا میگوید که پس از یک بررسی آنان دریافتند که اصلاحات قابل توجه در بخش گمرکات و دیگر بخش‌های مالی حکومت به میان آمده است. در این حال ویلیام هامینگ، نماینده این اداره برای افغانستان و پاکستان، میگوید توافق‌نامه‌های امضا شده با صندوق بین‌المللی پول در تأمین ثبات اقتصادی افغانستان کمک خواهد کرد. وی میگوید پس از یک بررسی یوسید و وزارت مالی حکومت افغانستان مبنی بر دستاوردهایش برای دریافت 100 میلیون دلار واجد شرایط خواند که از اصلاحات وارد شده از قبل انکشافات زیادی را آورده که امور اقتصادی افغانها را تقویت می بخشد. این کمک همزمان با آمادگی های حکومت برای اشتراک در نشست بروکسل که قرار است در پنجم ماه آینده میلادی برگزار شود صورت می گیرد. در این حال کارشناسان اقتصادی با استفاده از دستاوردهای اخیر حکومت می گویند که تبدیل نمودن سیستم گمرکات به سیستم الکترونیکی از یک سو جلو فساد را میگیرد و از طرف دیگر در امور تجاری سهولت ایجاد میکند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
6:41 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان میگویند اطمینان ندارند که در نظام انتخاباتی این کشور اصلاحات وارد شود. دیدبان انتخابات افغانستان گفت که در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تأخیر زیاد صورت گرفته و همین سبب شده است که نسبت به اراده حکومت در رابطه به اصلاحات انتخاباتی بی‌باور شود. این در حال است که حکومت در ادامه تلاش‌ها در راستای اصلاحات انتخاباتی دستور ایجاد کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را داده است. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
نهادهای ناظر انتخاباتی تلاش‌های حکومت در زمینه اصلاح نظام انتخابات را تعهد به اصلاحات نه بلکه مجبوریت حکومت برای نشست بروکسل می‌دانند. دیدبان انتخابات یا اکسین می‌گوید نگرانی‌های وجود دارد که ممکن با گماشتن کمیشنران جدید زمینه برای مداخلات حکومتی فراهم گردد. جانداد اسپینغر رئیس این شبکه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد مدیریت پروسه اصلاحات انتخابات نگرانند.
از اراده حکومت در رابطه با اصلاحات انتخاباتی با تأسف ما اطمینان نداریم، چرا اخیر بیش از حد در اصلاحات انتخاباتی ما را بدگمان ساخته بالای حکومت. اما ای که زیر فشار جامعه جهانی و ای که به خاطر آمدن کنفرانس بروکسل اینا حداقل دست به اصلاحات میزنن، بازم برای ما قابل استقبال است که را بر اصلاحات باز شود.
این در حال است که ادارات مربوطه بستر محکمه و جامعه مدنی مکتوب فرستاده است تا اعضای جدیدشان را برای کمیته گزینش معرفی کنند. کمیته گزینش قبلی به دلیل رد فرمانهای تقنینی رئیس جمهور در خصوص انتخابات از سوی ولس جرگه افغانستان نتوانست کارش را آغاز کند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که کمیته جدید کارش را مطابق به قانون به زودی آغاز خواهد کرد. در این حال نادر کتوازی یکی از اعضای ولس جرگه میگوید که حکومت و ولس جرگه هر دو با سؤال مشروعیت مواجهند و باید با استفاده از هر راه ممکن برای اصلاح نظام انتخابات کار شود. وی میافزاید که این بار نیز روند اصلاح انتخابات مانند دو سال گذشته به تأخیر خواهد افتاد.
اینها مجبور هستند که انتخابات برگزار کنند، چون زمان ولسی جرگه به پایان رسیده. اما مسئله مهم این است که شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم نیست. اگر اینها تلاش هم کنند اما عملی شدن آن به زودی مشکل خواهد بود.
این در حال است که معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حکومت روی امنیت و منابع مالی انتخابات نیز کار میکند. از سوی هم یوسف رشید رئیس اجرایوی فیفا به این باور است که تشکیل کمیته گزینش تا پایان هفته جاری تکمیل خواهد شد، اما میگوید که کارهای بعدی انتخابات میتواند زمانگیر باشد.
شنیدید که دیدبان شفافیت افغانستان انتخابات افغانستان میگوید که نسبت به اراده حکومت این کشور در رابطه به اصلاحات نظام انتخاباتی بی‌باور است. در همین حال رئیس بنیاد احمد شاه مسعود ادعا میکند که حکومت وحدت ملی مشروعیتش را از دست داده است. احمد ولی مسعود این سخن را امروز در نشست به مناسبت دو سالگی حکومت وحدت ملی در کابل گفت. اما مقام ها در حکومت افغانستان ادعاها در مورد عدم مشروعیت حکومت را رد کرده میگویند که دوره کار حکومت وحدت ملی برای 5 سال است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد جزئیات بیشتر دارد.
احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود و بنیانگذار آجندای ملی میگوید که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به دلیل کمکاری، ضعف مدیریتی و عدم عملی نمودن تعهداتشان مشروعیت خود را از دست دادند. آقای مسعود در نشست تحت نام دو سالگی حکومت وحدت ملی گفت که باید برای مشروعیت حکومت رای حل‌های مشروع جستجو شود. وی می افزاید که در حال گفتگو با سایر اقشار سیاسی تا بتوانند یک میکانیزم را برای حکومت پیشنهاد کنند.
فعلا متاسفانه این دولت نه مبنای مشروعیت داره نه مبنای قانونی داره، هر دوش گم کرده. حال تمام تلاش با صورت گیر میگیره که یک اساس مشروعیت دیگر به هر دوشان پیدا شود، نه به یکشان.
پیش از این نیز برخی از علاقات سیاسی گفتند که دامه کار حکومت وحدت ملی پس از پایان 2 سال نامشروع خواهد بود و برخی آنان خواهان برگزار انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام شدند. شورای حراست و ثبات افغانستان همچنان گفته که بر اساس توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی ادامه کار این حکومت بیش از 2 سال غیر قانونی است. در این حال انجمن والیان افغانستان عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان گفتند که حکومت تنها مشروعیت 2 ساله دارد. بر بنیاد توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی قرار بر این بود تا پیش از 2 سالگی حکومت لایجرگی تغییر قانون اساسی برگزار شود که این کار صورت نگرفت، اما سران حکومت بارها گفتند که متعهد به تطبیق متن موافقتنامه سیاسی اند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز یکشنبه به در نشست افتتاح میثاق شهروندی در پاسخ به نگرانی های این علاقات سیاسی گفت:
امی آوازه که الان وقت پوره شد و الان وقت پوره شد، وقتی که رای مردم اراده مردم در بین باشن یه خواب است، اینا برن باز ما یک چیز دیگه جور میکنیم از سر، این به جای نمیرسه.
از سوی هم دواخان میناپال یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که حکومت برای 5 سال است و آنان متعهد به تطبیق وعده هایشانند.
قانون اساسی افغانستان راجع به دوره کاری حکومت وضاحت کامل داره. حکومت تعهداتی که با ملت و جامعه بین‌المللی داره عملی خواهد کرد.
با این همه بشیر بیژن یکی از آگاهان سیاسی میگوید که در وضعیت کنونی سقوط نظام به نفع هیچ کس نخواهد بود، اما باید سران حکومت قدرت سیاسی را از انحصار خود بیرون بکشند.
مجله خبری رادیو آزادی
6:47 دقیقه شام به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. فعالان مدنی در هرات نگران وضعیت امنیتی خود و خبرنگاران در این ولایت هستند. این نگرانی در پی حمله مردان مسلح ناشناس بالای خلیل احمد پارسا، مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت هرات ابراز می شود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
بعد از حمله مردان مسلح موترسیکل سوار بالای خلیل احمد پارسا، همان کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در هرات، فعالین مدنی بالای مسئولین امنیتی در این ولایت فشار آوردند تا عاملین این قضیه را بازداشت کنند. فعالین مدنی نشستی را در همین مورد با محمد آصف رحیمی والی هرات داشتند. شفیق بهروزیان یک از فعالین مدنی میگوید آنان به حکومت محلی 10 روز فرصت دادند تا اقدامات را به خاطر گرفتاری عاملان این قضیه انجام دهند، در غیر آن دست به اعتراضات مختلف مدنی خواهند زد.
چیزی که با والی صحبت شد قرار شد که تا روز 16 میزان امسال اگر نتیجه مشخص راجع
به این دوسیه اعلام شد و مقصرین و عاملین حادثه دستگیر شدن که خیلی خوب در غیر از او فعالین مدنی از حقوق قانونی خود استفاده میکنن برای تحسن، اعتراض و تظاهرات.
شام روز شنبه مردان مسلح موترسیکل سوار در نزدیکی دفتر والی هرات به یک پسته امنیتی خلیل احمد پارسا مسئول شبکه نادهای مدنی را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. دکتران در هرات گفتند که حدود 10 مرمی در نقاط مختلف بدن آقای پارسا اصابت کرده است، ولی گفته شده است که هم‌اکنون وضعیت صحی آن رو به بهبود است. حالا فعالین مدنی در هرات کنار هم آمده و قطعنامه را در این مورد صادر کردند. کریم حقیار استاد پانتون و یک از مسئولین شبکه نادهای مدنی در این ولایت نگران اوضاع امنیتی به ویژه روند ترورها در این ولایت است. آقای حقیار گفت این روند از همه بیشتر خبرنگاران و فعالین مدنی را تهدید می کند. او می گوید متوقف ساختن جامعه مدنی با ترور و ایجاد اختناق ناممکن است.
ترور بزدلانه و ناجوان مردانه خلیل پارسا هماهنگ کننده شبکه نادهای جامعه مدنی ولایت هرات در امن‌ترین ساحه شهر تعجب همه را برانگیخت و باعث نگرانی و احساس خطر در بین فعالین جامعه مدنی و جامعه خبرنگاران شده و زنگ خطر را برای آنان به صدا درآورد.
از سوی هم محمد آصف ریمی والی هرات در نشستی که با فعالین مدنی در دفتر کار خود داشت گفت که تلاش‌ها به خاطر شناسایی و گرفتاری عاملین این واقعه از سوی نیروهای کشفی جریان دارد.
تا زمانی که تحقیقات پیش نره، تا زمانی که انکشاف نکنه، ما روی افواهات نمیتونیم که تصمیم بگیریم. چیزی که من از همه شما عزیزا تقاضا مند هستم و از شما به شما به نمایندگی از دیگران تقاضا کنید که با پلیس و امنیتی ملی همکاری کنند.
در پی ترورهای نسبتاً سازمان یافته در ولایت هرات، مقامات امنیتی همواره گفتند که تلاش می‌کنند تا جلو این گونه حملات تروریستی در این ولایت را بگیرند. در مواردی هم ادعا کردند که عاملان این گونه حملات از سوی نیروهای کشفی شناسایی شده و به زودی گرفتار خواهند شد. ولی با گذشت مدتی از این گونه قضایا، این دوسیه بسته مانده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میدن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقام های محلی ولایت غور از آمادگی ها برای کمک به خانواده های متضرر از جنگ در ولسوالی پسابند خبر می دهند. به گفته مقام ها در غور این کمک شامل مواد غذایی و غیر غذایی می باشد و برای 700 خانواده در نظر گرفته شده است. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش می دهد.
به دنبال باز شدن راه زمینی ولسوالی پسابند توسط نیروهای امنیتی، اکنون مسئولان در اداره محلی غور میگویند که به زودی برای صدها خانواده که در این ولسوالی از اثر جنگ های طولانی که در سال جاری در آن جریان داشت آسیب دیدند کمک صورت خواهد گرفت. عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور با ابراز این مطلب میگوید این مواد که شامل مواد غذایی و غیر غذایی میباشد از طرف ریاست ایاب و انکشاف دهات، ریاست مبارزه با حوادث طبیعی و شماری از مؤسسات خارجی برای این مردم توزیع خواهد شد. آقای خطیبی میافزاید که تمام آمادگی های لازم برای انتقال این کمک ها روی دست گرفته شده است که به زودی به آن ولسوالی انتقال میگردد.
خوشبختانه ریاست احیا و انکشاف دهات به تعداد 700 خانه تحت پوشش قرار داد. ریاست مبارزه با حوادث آنچه که در توان داشت از مواد غذایی تا غیر غذایی و همچنین مؤسساتی که در این راستا کار میکنند به آنها هم وعده‌های خدا دادن. امیدواری وجود داره که به زودی کمک ها به ولسوالی پسابند انتقال شد.
با این حال فرید افغانیار ولسوالی پسابند تا تماس تلفنی به رادیو زودی میگد که جنگ های طولانی سال جاری سببی از بین رفتن تمام کشتزارها و همچنان بجا شدن صدها خانواده گردیده است. آقای افغانیار تاکید میکند که حدود 1000 خانواده اکنون در این ولسوالی نیاز به کمک جدی دارند. به این میافزاید در صورتی که برای رسانیدن کمک به این فامیل ها توجه جدی صورت نگیرد، این مردم با رسیدن فصل سرما دچار مشکلات زیاد خواهند شد.
طبعاً دیگر در یک منطقه که بیش از 5 ماه در روز جنگ جریان داشته باشه، خواه مخواه مردم کشتزارهای را نرسیدن و فرمانهایشان نجم ماند و گندمشان نظره و ماند و نویشان نچنده ماند و بارها خانهایشان ایلا کردن و دیگه آنها بیجا شدن. آسیب زیاد دیدن، بیشتر از 1000 خانه در این منطقه بیجا شدن، آسیب دیدن.
حدود 4 سال بشد که در اثر ناامنی ها و جاسوسی ماینای کنار جاده راه های ارتباطی ولسوالی پسوند با مرکز غور قطع می باشد و باشنده این ولسوالی از تمام کمک های دولتی و غیر دولتی محروم بودند. اما احساس بیشتر نیاز به این کمک ها در این ولسوالی در حال صورت می گیرد که از آغاز فصل بهار سال جاری تا اکنون پسوند در محاصره جدی نظامی و اقتصادی طالبان قرار داشته است. این ولسوالی در 170 کیلومتری جنوب غرب مرکز ولایت غور هم مرز با ولایت ناامن هلمند قرار دارد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно.
Мы сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای شرکت در نخستین مناظره انتخاباتی رو در رو آمادگی می گیرند. این مناظره در پانتون هافسترا در نیویورک برگزار می شود. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه ساعت 9 امشب به وقت محل در این مناظره شرکت خواهند کرد. ترامپ و کلینتون در حال در این مناظره شرکت می کنند که کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا وارد مرحله نهاییش می شود. انتظار می رود 90 میلیون نفر این مناظره را از طریق تلویزیون تماشا کنند. سهیلا حسرت نظیمی گزارش می دهد.
هیلاری کلینتون نامزد دموکرات و دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا اینک بعد از ماها انتقاد بالای یکدیگر امکان می‌یابند تا در مناظره رو در رو حضور یافته و صحبت کنند. اسوشیتد پریس در گزارش بیان می‌دارد هر دو نامزد در حال با هم روبرو صحبت می‌کنند که نظریات منفی شمار زیاد آمریکایی‌ها در مورد آنها بیشتر شده است. از روی گزارش تخفیف باور تعداد از مردم به هیلاری کلینتون و انتقاد بالای آداد و تعمق سیاسی دونالد ترامپ برای چوکی ریاست جمهوری بخش بزرگ نظریات منفی را می سازد. کلینتون که قبلا نیز کرسی های بلند دولتی را پیش برده است به آرای اتکا می کند که او را برای کارهای آغاز شده توسط اوباما توانمند می داند. در مورد هیلاری کلینتون بیرون از امریکا نظریات وجود دارد که وی عملیات نظامی را علیه گروه مسلح دولت اسلامی یا داعش جاری نگه خواهد داشت. اسوشیتد پریس از قول رابی ماک مسئول کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون می نویسد که این یک فرصت خوب برای خانم کلینتون است تا پلانهای خیش را بیان دارد و از قبل نیز در این مورد تجربه موفق دارد. بیانیه‌های زیاد دونالد ترامپ به انتقاد از سیاست‌های موجود، ممنوعیت کوتاه مدت آمدن مسلمانان بیرونی به آمریکا و روی کار آمدن تغییرات اختصاص یافته است که برخی افراد را نیز نگران می‌سازد. رنس پریبوس رئیس کمیته ملی حزب جمهوری خواهان درباره مناظره نامزدان اظهار داشت آقای ترامپ به زبان مردم سخن می‌راند و من مطمئن هستم که امشب برنده خواهد بود. مناظره امشب یکی از 3 مناظره خواهد بود که در پوهنتون هافسترای نیویورک با میزبانی لستر هالد از کانال تلویزیونی NBC صورت می گیرد. 2 مناظره دیگر نیز بین آنها صورت خواهد گرفت که با تاریخهای 9 و 19 ماه اکتبر در نظر گرفته شدند. هر 3 مناظره 5:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان آغاز و 7 صبح خاتمه می یابد. این نخستین بار است که هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در یک مناظره رو در روی همدیگر قرار می گیرند. خانم کلینتون بیش از 40 مرتبه در مناظره ها شرکت کرده است ولی معلوم نیست آقای ترامپ که مشاورین کمپاین انتخاباتیش همواره نرمی و آرامش را با وی پیشنهاد می کنند مناظره امشب را چگونه پیش خواهد برد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است تا زمانی که از سوی حکومت به دهقانان کود کیمیاوی، ادویه و تخم بذری کمک نشود، کشت کوکنار در این کشور محو نخواهد شد. یک شنونده دیگر ما امیدواری کرده است که حکومت افغانستان در اجلاس بروکسل بتواند توجه کشورهای کمک کننده را به افغانستان جلب کند. اسمت الله بارگزی از ولایت هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که نسبت به نتایج اجلاس بروکسل خوشبین است و امیدوار است که در این اجلاس روی بازسازی افغانستان بحث شود. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. شما هم میتوانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام بفرستید. آیسایسه رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.